السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوا اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقونه اوري، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې ملګري ملتونه وایي په هرات کې له زلزلې وروسته د وضعیت قابو کولو ته شاوخوا 400 میلیون ډالر ته بیړنۍ اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو لوی جامع ارزونې وروسته چې پرون خبره شوه شوې ده. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو په لید د سات په خبرونو کو. اروپای ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو د هڅو ملاتړ کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون پر ایکس پانا یا پخوانی ټویټر خبره کړې چې اروپای ټولنې دا ژمنه د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحا کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی نیکلاسن په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي چې اروپای ټولنه به څه ډول مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې 5800 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی وو، او تر دې مخکېنی کال کې 2300 هکتاره ځمکه کوکنارو ته ځانګړې شوې وه. د امریکا د کانګرس غړي مورګان مګراوی په افغانستان کې د راین کاربټ په نوم د یو امریکایي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مورګان مګراوی دا غوښتنه پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د چهارشنبه په ورځ وکړه. د په وینا ښاغلی کاربټ له څه باندې 550 ورځو راهیسې په افغانستان کې پراته له کومې ګناه زنداني دی. د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم د ادارې چارواکو پروسه کال د اگست په میاشت کې میلاد ته د حساب ورکولو په پروګرام کې تایید کړی و چې په افغانستان کې د 50 ښځو په ګډون 14 بهرنیان بندیان دي. دا څرګنده نه ده چې له دې ډلې به 100 تنه امریکایان وي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په نورستان کې د واورو د خوېدو له امله اغېزمن شوو کسانو ته انرژي لرونکي بسکټ ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دې پیښې له متاثره شوو سره به نورې مرستې هم وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ارزونې له مخې د یکشنبه د ورځې د واورې د خوېدو له امله 21 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 13 کورونه نړېدلي. اوچا پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې برکوش له امله نور 10 کورونه څه زیانمن شوي او 250 کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو په دریمه لوبه کې 13 په سریلانکا ته د دریو منډو په توپیر ماته ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې په ټاکلو شلو اورونو کې 209 منډې جوړ کړې. په ځواب کې سریلانکا په شلو اورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې وکړې. د بریتانیا حکومت پر هغو شپږ کسانو چې د روسیې په شمال قطب کې د زندان د امنیتي برخې مسؤلین دي بندیز لګولی دی. په دې زندان کې د فبروري په 14 د کرملین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مړینې اعلان وشو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې وویل چې د زندان د امنیت د برخې پر مشر وادیم کالینن او د هغه په 5 مرستیالانو بندیزونه لګول شوي او شتمنۍ یې کنګل شوي دي. د بیان لمخې په دې زندان کې د ناوالنی سمه درملنه نه کېده او د سانتیګریډ په منفی 22 درجو کې هغه پلی تک ته هڅوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون ویل هغه کسان چې له ناوالنی سره د ناوړه چلند مسؤلین دي باید حساب ورسره وشي. او د برازیل د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یعنی G7 د غونډې د پرانیستو پر مهال د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا د غزې او اوکراین د جګړو له امله انتقاد وکړ. ماورو ویرا پرون د برازیل په پلازمینه ریو دی جنیرو کې د G7 د 2 ورځنۍ غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل څو اړخیز بنسټونه لاشته لانجو سره د مبارزې لپاره چمتووالی نه لري او دا مسله د روانو شخړو په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بې کفایتۍ ښکارندوی ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. ملګری ملتونه، نړیوال بانک، اروپایي ټولنه او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپورټ کې اټکل کړی چې په هرات کې زلزله ځپلي سلګونه میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. تفصیل له احمد شیبر اورو.
فدار ما مادر ما شهید شده، بروزده می شهید شده، کاکام اینا، دختر کاکام اینا، نواسالشون هم شهید شده.
با هرات که در اکتوبر در میاشت لزلزلی لهم خلق کریشی، دی زلزلی در شاوخوا 2000 افغانان رو جوند و خیست. د شپږ اشاریه درې ریختر په کچه د زلزلې لومړی د اکتوبر په ومه وشوه چې بیا څو ورځې پرله پسې ټکانونه احساسېدل. د دې زلزلې ځپلو د ستونزو د مخنیوي لپاره ملګرو ملتونو نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک په خپل مشترک راپور کې اټکل کړی چې 402.9 میلیونه ډالر ته ضرورت دی. جنو مؤسسو له دې زلزلې ځپلو سره د سلسلې لومړۍ ورځو راهیسې مرستې روانې کړې دي. د هرات په کشک ولسوالۍ کې یو ډاکټر سیټرا سعیدی اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
دا ولې ورته چې کله زلزلہ وسوله د سیډی ټیم چې ډونر ډبلیو ایچ او دراله ساحه کې د زلزلې په ساحه کې خدمات شروع کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان تیرونی خبر ورکړ چې تر اوسه د ګلران، انجیل، کوهسان، کشک او زندجان د ولسوالیو تر 100,000 ناروغان کتل دي او درملنه یې کړې ده. دا سلسله د افغانستان په اوسنی تاریخ کې یو تر ټولو ویجاړونکې سلسله وه چې بسته کلیه تر خاورو لاندې کړل او په زرګونو کسانې ټپیان کړل. د ملګرو ملتو اروپایي ټولنې نړیوال بانک او آسیایي پرمختیایي بانک د ارزونې له مخې په 9 ولسوالیو کې 2.2 میلیونه خلک اغېزمن شوي دي. په راپور کې په دقیق ډول د هغو میرمنو، ماشومانو، زړو ځوانانو او ټولو شمیرې څرګندې شوي دي چې زلزلې ځپلې دي. د راپور له مخې تر ټولو سیمو د هرات په انجیل او زندجان ولسوالیو کې خلک ډیر متاثر شوي دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي او د بشري مرستو همغږه کوونکي اندریکا راتوات ژمنه کوي چې د زلزلې ځپلو د سمدستي اړتیا او غم به وخوري. نوموړي زیاته کړه چې د تراژیدي دا فرصت هم برابر کړی دی چې پیاوړي، هر اړخیزه او انعطاف منلي ټولنه بیا جوړ کړي.
و مریدل چې ملګرو ملتونو نړیوال بانک، اروپای ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې د هرات د پروسه کال د زلزلې ځپلو لپاره په 100 میلیونه ډالر ته اړتیا شته. بل ورته د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان له یو بې ساري بشري ناورین سره مخامخ دی. دغه سازمان تازه پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د زیاتوالي له امله پر پولو باندې هم فشار زیات شوی دی. د IOM د شمیرو لمخې په تیرو 3 میاشتو کې له 500 څخه زیات کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور راشل شوی دی چې یوازې 10,000 د جنوري په لومړیو 15 ورځو کې وطن ته راغلي. نور جزئیات له سنا کاکړه اور.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بیساری بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوي پاندېخمنون کې ډول په تیزی سره مخ په زیاتی دودي. یا سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشاره سره لیکلي دي په 13 میاشتو کې له 500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 100 ډیر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي د محل نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
د
پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سوړ ژمی پرته له ګاز او برېښنا سندلۍ یا سونتوکو تیرو موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند نه لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کل په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. خو د زینو پاکستانی رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخارید وو نیوړان د ازادي راډیو سره شریک کړل،
څو نه وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
شهباز شریف چې د یوې موافقې له مخې به د پاکستان نوی صدر اعظم شي، له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې ترهګریزو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. تفصیل له احمد شیبا راوړو.
د پاکستان د فبروري د 8 نیټې له عمومي انتخاباتو وروسته د رسمي اعلان شویو نتیجو له مخې هیڅ ګوند ونه توانید چې په یوازې سره اکثریت رایې خپلې کړي او حکومت جوړ کړي. همغه و چې مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوندونو د یو شمېر نورو وړو ډلو په ملاتړ د ائتلافي حکومت د جوړېدو اعلان وکړ. که څه هم په دې انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ د عمران خان تحریک انصاف ګوند خپلې کړې، خو د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند ائتلاف د دې سبب شو چې په زندان کې بند عمران خان د واک له صحنې لرې پسې پاتې شي. شهباز شریف چې د مسلم لیگ نواز د ډلې د مشر نواز شریف ورور دی، د چهارشنبه پورس لاصف علي زرداری سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان له ډیرو ستونزو سره لاسوکري واندې او په دې هیواد کې ژوند په پور او قرض مخته ځي. شهباز شریف بیا د امنیت په برخه کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل:
مې سمجھتا هم کې پاکستان کو اس وخت بے پناه چیلنجز کا
زه په هیګم چې نن سبا پاکستان له بیساری غواخونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خويندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پاوز ځوانان شهیدان کړي. دغه نوې اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همدارز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
د فرانس پرس اژانس راپور له مخې 22 کلن شهباز شریف له سرطان ناروغي رغېدلی دی چې له همدې عمله ډېر کله په عامه غونډه کې ماسک تړي، خو پرون د ائتلافي حکومت د جوړېدو د غونډې پر مهال ماسک نه و تړلی. شهباز شریف د عمران خان د حکومت تر ړنګېدو وروسته د موقت ادارې سر اعظم و. په نوي ائتلاف کې 8 کلن سرداري ته د ولسمشري واګې سپارل شوې دي چې په پاکستان کې تر ډېره ولسمشر تشریفاتي نقش لري. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې سرداری په پاکستان کې په 10 سلنه مشهور دی، ځکه چې یو وخت به د لترنونو څخه خپل 10% رشوت اخیست. زرداری چې د خپل میرمنې بینظیر بوټو تر مرګ وروسته واکمن شو، محاکمه نه شو. خدای د فساد، د نشه یي موادو، د قاچاق او قتل په تور 2 ځله زندانی شوی دی. وروسته تر دې چې په 2022 میلادي کال کې عمران خان له واک لري شو، د شهباز شریف په مشه 2 کاله یو حکومت جوړ شو چې له ډول ډول سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و. د کتونکو په باور اوس بیا هغه سی حکومت جوړ شوی دی.
د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقوقونه له یاده مباسي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پراتونګي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سره وار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه خواخه، جنۍ سي لوی سي مداله کې نه خواخه، ډېر غټ غټ فیقې د واقع نه رامنځته کیږي. ما خپل سي لیدلې د عمل نه داسې سوې دي.
و ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي نه یې منلې، هغه څه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې.
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنۍ یې په عامه خبره پښه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي. ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ تم نه رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم در نږدې رفیقې سوي سي ما لیدلې سي هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبرات لانجې وي، دعوې وي، همدا سې شوی دی. هله کورنۍ راجګه سي، همدا جنۍ مړه کې، جنۍ کورنۍ راجګه سي، همدا هلک وژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي، وړو کې توپ کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپل وي له منځه ځي، د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپل وي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلې دي، عملاً همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قومه، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور سي هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سي، بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څو کړې ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سي کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري. که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم اوسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% هم دا رقم خراب او پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډېر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم، هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغه رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه، نو د هغه زندگی به ډیره زیاته خراب وي، هغه د خپل زندگی نه بیخی نه امید وي، هغه زندگی ورته د سی لکان تور شپې. اکثره دغه کیسه مونږ خپل ډیره زیاته اوریدلې دي، د هغه زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه دي، زندگی نه ډیر پتنګ دي.
دا کابل اوسنونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلو را خپل د زمانه لپاره دوی غواړي، پرته دې نه چې دا اندای اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس دوی ورته انتخاب کړی هغه په خوښه نه وي. او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همده ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدل هم دي اورېدل هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره یې کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې. کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی، تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي، برالهغه دی چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نو دوی رقم ځان قید احساسوي، شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې، هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکل وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. ل زینت سره مې مرکه کړې، نو موړې په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای، د مور پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله داسې یو سرنوشت سره مخامخ شوم، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کړي چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي، لاړ شي، لرې شي. نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شو دغه سره پات
اوس درته وای چې کله په ماشوم ټوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتسي ماشمان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بده پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کدلای سي زین توافق ولري کدلای سي ډیرای توافق نه لري دغه ته کومي منفي پایلې را منځته کیږي
تر ډیره حدا باور وکړي چې تر ډیره حدا یعنی کوم څه چې سجل حاضر ورته وګورو تقریبا او یا الا 80% توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا ډیره دغه موضوع که هر هغه موضوع مش پر یو چا باندې په زور وت پو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سيدي هغه نه مني مثلا وای وای پر ما باندې دا ممکن کداغه هلک خپل پزړه باندې پریشو درسي او دا غنجلي د خنيوالي ته ورته پنامه نسي مثلا د کاکا لري زه په دې باور يم کداغه هلک غاکسي خپل به غنجلي خوښ کړي او کچيري دا غنجلي په زوره د دپنوم سي زه باور لرم چې دا هلک غاکسي وایي دا کار وځي ما په زوره کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دا غسي دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدانند د انساني او خاصيت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نسي منلای نو که چیرې خوښ هم وي د دا قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی یا ځې نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق ته نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو یعنې 15 کاله شل کاله بیا د دې ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کیږي چې دوی د کلونو دپاره سره خواب دی انجلی یو نرم څه درون کېدنا
bale
تر دې را هدف لري دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دغه ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته دا انجلی هم په خپل د یو اوقدي سره مخامخ کیږي یو اوقدي ځړ کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان دا داسې چې هر څه مو په کوښنیوالي ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان دا غسر عیاروي او هغه څه چې مور پلار دی ورته ویلي دا هغه خو بنو ویني نو انجلی تر دې را هدف کوي برازي وی خو هلک چې کلم غاټي اجتماعي ویني خلګو ویني تر ډیره هر هغه پوری دا د الګ د خوا د غچی او دا د ټکلونو کلونو خوا به چاوي د کورنۍ ترمنځ رامنځته کوي د انجلی زړه ماتيږي انجلی ته ډیپریشن نو مشکلات د ژوند څخه نه امیدي داسې مشکلات انجلی ته پیدا شي او دا هغه پرل کې یو ډول اوقده پاتې کیږي چې هغه باندې سی کولای انجلی کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډیره هدف پورې د دې د فکر د الګ و نه منلو ته مثلا هغه خوګونه چې دین جلی په کوښنیوالي یا تر ډیره هدف کله چې دان ځوان سي نو د هغه وخت خوګونه او دا شانت په ژوند کې پای پورې هغه زوروي
bale تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړل ورته سرنوشت سره مقصد ده اوس دغه په کله کړو ته ژوند د سره قم تیریږي
دا ورکه کله کله هم دا سفرې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خور په نامه باندې ناسته و هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشاءالله څنګه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ماته لک خو بیا دی چې موږ به ویل نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خور کې نوم به واخله د دې کوز زده هغه د وو کالو تقریبا نو کله چې دا غټس ولا دا خبره و چې تر هغه به تر اسول د الک اړیکی زما د کاکا غانو سره زما پلان خدای دې وبخښ شي چې هغه هو په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکا غانو زموږ او د دې به له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکا غانو څخه اصلا لري اوسه نو په دې خاطر یو نسوي کولای چې زما خور و مني ځکه چې دا په دې لکه چې زما خور و مني نو برته ممکن دی چې دې سره مجبور کړي چې اړیکی سره وپالي نو په دې خاطر زما خور و نه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یا د بیا غلک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړ تاسو ویل اوس 15 ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلی سره
که څه هم تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړیکه خراب اسوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی ک وزیر او توي
معمولا موږ چې پلان هم شوی څه وي بیا هم اړیکې مو د کاکا غانو دی سره شوی خو دا هغه لک اړیکې نه ویشه د زما کاکا غانو دی سره نو په دې خاطر نه غوښتل چې نور یاس موږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکا غانو دی سره نو تر ډیره هم پر اوس موږ هیڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تا غوړه تا هیڅ هم نه لرو نه هغه لکس ما د نور کاکا ګانو سره نزمور سره
bale mung aw ta se pada se
to mera chide de lo da chibat musta khahit dai jalana se musta khalir ulana se hawa da kaluna kaluna ki je hata yow ta salam na da cha wala yow de li sawidi da tul cha
bale mung aw ta se pada se tuluna ki jwan ka u se bad bakhtana khalki l khpal jwan na de nur ul jwan sara dir sarukar lari dir khabari ka wi tsumra khabari m l dostan o nur kasan us khawawri dali pa amiana ka wi wagwahani tsuna wawri dali pi ghuruna tsuna wawri dali
تاسو باور کوي په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره د زما د خور بشاره نه حتی په وکلنی کې نکاح لا ورتړلې و خو تر ډیره پورې تر اوسه زما د بل اخشي ما د خور وسنې خوان چدي د دې کورنۍ تر دا بریده پورې مش خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه و خو د نکاح د اورسه د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر نه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د د پیغورونو د د غوښونو څخه ځما خو ته مشوره لرو چې موږ پټه کړی ده دا معموله خبره ده واضح خبره ده چې دا خو موږ په ټولنه کې ستا او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وخت کې فکر د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کال کېږي چې بیرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای نو دا ډېره سخته وه په کوم ورځ چې زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته انجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخته پورې زما خور ته مرکې راتللې موږ به نه دا جرأت درلودې ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ ووهل دې بیان نه منلو تر هغه وخت پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پیښېدل تر دې شانه پورې ورسېدل واقعاً ډېر بد ورځې وو ډېر بد وختونه مو ولیدل د خور هغه امیدوار هغه د امید او د مینې د چې سترګو ته چې به مو وکتل او درته د دوی درات جواب برته خور ته د دې تسلی ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخت چې د خبرې فایل معلومه شوله
bale tasul khpalo tajrubuna o khalko ta cham da usm da dawl karuna kai tsway lari
زما د ټول خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د شخصي تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه دي یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک او خپل په ژوند کې د هغه څه چې موږ سره سوي دي نه کړی دا خو لاشه ده مثلا په مشکل خبره تر ډیره بدې خوري ونه نشته خو نور کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني ډیری ډیر وحشي خلک دي په افغانستان کې خبره تر بدې تر وهل تر مړکول تر جیشانه پورې رسیدي کله چې کچيري دي خبره پټ نکړي تر ډیره حدا پورې هغه صحرا فکر خلک چي دي چې په صحرا او کې دا خبره تر شار پورې ډیره ده مشکل د شار خلکو په صحرا او کې هم دا خبره ډیره دي ام قالې چې زوس کې څه ده په تر جف صحرا او کې د موضوع قالې ممکن تر مړنه او تر دې شانه پورې ورسې چې کچيري زه خو تر ډیره حدا پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکول ای سوال چې خپل خور په تر یو بل ژوند په یو ورسو خو په صحرا او کې کچيري دا خبره واضح سي چې الک انجلی پرې شو ده ممکن دا انجلی سره به څوک واده ونه کړی هغه انجلی د ژوند تر پای پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی کله چې مور پلار یې مرسته د ورونو او د ورین درګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې سي یا هم کچيري واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدل دي تر هغه څل څل د زیات په ورونه د خصوصي څخه یا هم خپل د خپلوان څخه د انجلی به ډیر واوري او یا هم کچيري د انجلی خاور مخمت مې نه کچيري د نورې کورنۍ خبر د انجلی په شو د څه ده څه کوي واده نه ورسره کوي او کچيري واده هم ورسره وتی ممکن دا خبره په بدوی واوري وسنۍ خوان دي چې خوان په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس کا کړی دا پایلې په صحرا او کې د شپې ډېر شدید کې د لاس شدید پایلې ورته نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې حالت ډېر هیڅ پر کول چې حالت هر څه کولای شي حالت کچيري لاس مرمن هم چې هیڅ شرم ورته نه دی زما په فکر انجلی کورنۍ دي کله چې په شیواله غواړي دا قدم پورته کړي پر هیڅ باندې په دې وخت کې باور نه لسی کولای چې دا په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ کچيري هم هغه سړی ولاړ اوس دنیا پر مختګ کړی دی زمانہ مختګ للی ده تر په خو او شهران سوي دي نشي کولای چې مور خپل خپل خبره پر دې باندې ومنه او پر وته دي باید انجلی کورنۍ دا وکړي ډېر غور وکړي او د دې داس کار ونه کړي ځکه افغانستان مهي ته افغانستان خلک دی تر ډیره صدمه برخه د دې خپل لور وی نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي نړۍ ته ورته وي نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه خواست دی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وې زغمې هغه ستاسو لور ده نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي هلک خو یې په کیسه کې نه ده کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي خو ټول غمونه چاته پاته کېږي انجلۍ ته پاته کېږي نو فکر کوم د خپلې کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوان شي پر هغه باندې خپل د نوم لپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک منیو د ډیرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی ساعت یې تیر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو دا به دې ونې خبرونه تر بیا ښه چاري اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی نن د ماشومان پاکل خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي دا چې په ماشومان باندې د غلطه وانه دل وړو کارونو کول او دا چې هغه سوال ته لګل کیږي کومې بدې پایلې لري نن په خبرونه کې ل مل مسره چیړو لمک سره مل ماده په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق دی پنځه استاد عبدالعظیم صافی مل ماده خرغلاست وای ستریم شي په خیر غلی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د ازادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه درناوی واقعا دا یو تریش په حقیقت ده د افغانستان په لوی خارونو په ځانګړي توګه په کابل کې په هر لاس مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقره حالت کې لیدلای شي تاسو تقریبا به سالورو ملیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولای اما ماشومان په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپیریال نه ډېر واټن لري دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري له مهربانۍ او توفت نه هم واټن لري او په ډېرو ناخوالو سره لویږي باید ووایو کار د ماشومانو د خپل خوښي او رضایت عمل نه ده او نه هم دا د دوی انتخاب ده بلکې عوامل لري چې دا ماشومان مجبور کړي دي او د دغه عواملو له وجې دوی مجبور دي چې دا فشاخه کارونه ته مخه کوي او ترسره کوي
بله استاد هم دا پوښتنه مال تاسو خو مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کې دلای شي چې یو شمیر ماشومان په خارو بازار کې سوال کوي گدایي کوي یو شمیر نور بیا درنه کارونه کوي
الاتونه زیات لري اما عمده الاتونه ته زغور مشوره وکمه یو خو بد اقتصادي وضعیت د افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې افغانستان له سو لسیدو نه راپری خو له بد اقتصادي حالتونو سره مخ ده کار نشته روزګار نشته خلک بیکاره دي وزګار دي دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه فشاخه کارونه ترسره کوي دوی دوه ډلې دي دغه ماشومان یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور، دوی بیا شاخه کارونه کوي او د دې لپاره چې مور کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی شاخه کارونه کوي او دغه کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصادي ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار یې مجبور دی چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، د سروسۍ ته اړ کړي یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو. بیا
بله استاد، اکثره د کورنۍ هم لیدل سوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوي، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلان په ټولنه باندې ده، دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي، د فزیکي او ذهني روزنه شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپیریال کې ورته مساعد نه دي، په کورنۍ کې ورسره بد چلند کیږي، دوی مجبوره کیږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي مجبوره کیږي چې کار زمخه کی او مور پلار بیا ترې نه په کار کې استفاده کوي، چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم جنگونه او ناامنی په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس تعلیم نه لري پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړۍ ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه کړې خپلو ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کېږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پرې راوړل کېږي د تربیې لپاره، د درس و تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده، ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووهو وبیډبو، دوی به درس و تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مگر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به شي دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده مندي پیدا کوي، بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونې ده او دوی دغه خپله اوقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط ته وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرچ لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي، بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي، چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي، دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنۍ له خوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې له خوا نه، او بالاخره د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه اتزا مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ژمي کې یخ تېروي، په اوړي کې ګرمي تېروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ نظر څنګه د دوی دغه وجدان منی چې د یو تنکی ماشوم ګټې د دوی په کور کې ناست دی حالدا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخی
په ګرمۍ کې په سړې هوا کې په ژمي کې په یو ناسالم محیط کې په داسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان ار کي او ترېنه غلط استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده په دې کې یوازې کورنۍ نه بلکې حکومتونه هم ګران دي او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې، ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري داسې ترحونه چې هم کسب و کار زده کړي ورسره او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي ترڅو د دغه ماشوم په خپله او کورنۍ اقتصادي چاره ور باندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په نس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع چیر او راز لارې برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې که موږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا څولک غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول او دوی هغه خپله ډوډۍ فعلاً دپاره د لاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه میرمنې بېروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد د لاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي ترڅو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي او ماشومان مثلا اړ نشي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، د دغه میرمنو ماشومان او شاقه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دا برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاقه کارونو ته لاس اچوي او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاقه کارونه ترسره کړي او دوی ته یو ډوډۍ پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بیکاره شي او د کار زمينه مرته برابر نسی، معاش مرته تعین نسی، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده. هیڅوک به دې مخنیوی نشي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منفي ده. که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه نشي چې دا یې اساسي حق ده، کار کول یې اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق به استعداد، هر څوک مطابق به هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې نه ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کړو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چې دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت، نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، ذکر تر لاسه کړی وي، بلاخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصادي برابرو. اشاره به طبعا منفي وي، او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
دیو ماشوم
لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي، دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نسي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده، درس و تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي، یو منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي. اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقده ځوان له دننه راتلای سي؟
بل تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دیګز د کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، همغه سه په آینده کې هم دوی همغه سه شخصیتونه پیدا کوي، همغه سه جامعې ته وړاندې کیږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کیږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې شي دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کیږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بې تربیګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدهمندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کیږي، که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کیږي، نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی، اول بلې خوا ورستر بلې کاری ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبوره نه کاتي، یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډېره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کړي، د مصروفیت زمینه مساعده کړي خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده، په هر سن کې شي وي چې له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا ده ته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي، نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کیږي او با شخصیت روزل کیږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کیږي.
اوس ساده سمنګ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمينه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مرنه اخلي، لکه مخکې موږ تاسو په سنگارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بیکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل مانشي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي، نو دغه ستره انساني ټولنه بیکاره پاتې کیږي، بېروزګاره پاتې کیږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده. له بل خوا کورنۍ ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنۍ کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې عادي اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل د توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو د چرګانو وروزي، یا مثلا غالۍ وبدي، او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د شمال په برخه کې کوم سازمانونه شي، دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای او د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي، او دغسې زمینه سازي دې وسه وکړي ترڅو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده. دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي، د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې. نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې. په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالت کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کړي، تعلیم زده کړي، هغوی د یو اقتصادي چرخې خاوند شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري، او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي. نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم ټولو خوږو اورېدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.